او خوړو ته لاسرسی نه لري، نو خپل ټول هیلي هم دغه کلنې معاش ته و. نو اوس د ازادي راډیو نه هیله کوو چې دې ته خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د هلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادي راډیو د دا 2010 څخه بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ دا د دې رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبرې موږ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او وس چې وس په دغه پر دغه رادیوګانو یا په د نور غټه نپتري چې عمومي کار کې باور سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې ښکار کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خشار اړي. نو موږ چندان اوس هغه اشتشن هم ګیر کې بیرته هغه واړو بیرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند اورو. تل دی وي آباد ازادي راډیو، زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دې راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته وځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په وشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت تورې له ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلین صاحب نه خواهش ده چې دا ونظر نه ده اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت یاریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مو غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاد کړئ د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټون لارې چې خلاصي بډو کیتا سره پوله لري او ویوالاره د یاریوب زازای ولسوالۍ شغه د ګوی سپین شګ سره پوله لري. نو د خدي ډنډي پټون لارې چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي الته تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسولین مخختنه داده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزورې دی. نو که چې د پلوړه کاشه د دغه لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډ هم امدار کم ترتیب سره جوړ شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان مو په ډیر عزت سره رابطه مات وکي.
مله د نیمروز ولایت د خاشو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې احمد دی او غوښتنه مې ده چې د ازادي راډیو سره موږ ډیر خوشاله یو. اول خو د هغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موز شکایت دغه موسسو ولا خلرو وروره هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کیږي. سواد استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمبر دی او شماري دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتون راوخی لاتری باندې وکي بیا یو 15 ځنی کاټ کی وای دا بلانه ورکو انور در واخی زیبلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کی چې د موږ د تقاعد معاش نه دی ورکړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلاتی سی لوریو سړی چې سپین ګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه. په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هواري شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوریدي. دغه ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي. خو په افغانستان کې شکایت دادی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي؟ په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلی.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي. چې د طب په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي، دته اټریم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي، دته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنی خالیګاوې د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنی او دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا د بوتن د دې ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته. نو د دوی ترمنځ څنګه دی؟ خو که چیرته پیدا کیږي، دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي. هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په ګیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي، همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب، راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوری باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده. دا په خپل په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورمال رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوه غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینوالی ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطیغې شا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجینټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیرې ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کومې نه خنخانی کې چیرته یو نوې زیږیدلې ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لوبین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هره په دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت نو وروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نو وروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو د ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کیږي. که چیرته د زړه په اوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دغه کې د خون نورمال اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم تر سره کړي تر څو د دا قلبی مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي چې شاید ان د سببونه خوړېږي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوریه په عامیانه اصطلاح ورته ویل کیږي کې دي شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا چیرته ماشوم د خلې پوزي او د جبي او د ګوتو د لیسه هو شنواله ولري، یا موږ ته د دې په اصطلاح کې سمانوز ورته ویل کیږي، چیرته په ماشوم کې د خلې د جبي د دغه ساهو یا د شوندو شنواله پیدا شو نو دا یو شرط په دې باندې کیږي چې امکان دی ولري چې دا ماشوم د زړه سوری یا کانجنټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلل چې هغه مند او پلرونه باید دې ته متوجه وشي. په دویم قدم کې فیلډینګ ډیفیکلټی یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي ریوی نه کری یا ډیر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم دی یو خاصه خوراکونه کې خشودي و نه خوري یا په کم اندازې نو ته باندې دا ګروث یا د دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله دی یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړیو مرحلو کې یا کولې نشي او دا هغه دا وده متاثر شي نو یو شک هم د قلب په ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي، دا غوړ تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلومې دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلی وي دا غنه تر 12 پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده 60، د 60 نو په څیر تعداد زیاتیږي په دې معنا چې تنفس سیستم دا په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي او د 12 نه تر 1 کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 50 نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. کچته 50 یا د 50 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم یاره ونه ډاکټر سره مشوره وشي، او کچته د 1 کلنې نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 نه زیات کیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عام خلکو د پاره د غدري اومده نخې نه خاني چې دی چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درې مې په تنفس کې مشکلات، او که چېرته دا یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې د نن یو څو کال مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري، یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یا وڅانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته، ان شاء الله نور به مرته کار کیږي، خدای مې رحمان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتي خپل روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دا یو کارډیوګرافي په کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي د افغانستان په سطح نه حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونه شي. هغه جدا مثلا عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي په اندرا گاندی روغتون کې هم جدا ورته ښه کار ورته کېږي چې څومره د دوی په وسیله ښه ډاکټر صاحبان دي ور خلک دي پکې او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه یې هم ډیره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغي او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي میلمه لړۍ تمو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټی رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال. او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته موږ د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لري ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې. نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چو دا پراخ سو د موسی چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې د خلکو بیوزلو خلکو په ژوند کې تغییر راوړو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمنګ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته او کچېری غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. که چیرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي. نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغییرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي نو وکړو افغانستان کې چې یو تغییر دپاره کار وکړو چې تر څو کولای سو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینا پیدا کی او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې سي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چیرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دا به ماشومان د روزلو لپاره کار ونکړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون لپاره کار ونکړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بل دا چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ستدي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دائمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي، افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زین صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي، او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو، نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي، او هر کور کې یو یتیم ستنی، یو چای او غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو، نو دوی چې کله زمنګ د موسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي، او د زمنګه چې نه د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي، او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټولو.
بلی حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یو ویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول، چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه نه موټر واخیستل، دی هغو باندې برخې کې لګي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای سو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ سو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تیر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای، یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغه کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره، نو موږ نسو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چنای دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کړو، لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنې سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه معنی زمونږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زمونږ په دې پروژو کې چې نه هغوی دخیل کوو چې څارنې په توګه، او زمونږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري، د پخوانیو هغو سره یې کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه معنی چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغه نه تغیر لري، او بل دا چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپل خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه معنی، نو زمونږ کار چې دی ډیر اغیزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلا بیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلا بیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغه مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولې؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه لپاره په آنلاین توګه باندې لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څنګه له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه 10 پاونډه تر 100 پاونډو پورې یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره بیا ځو بل ښار ته، جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي د زمونږ پروژې ته ګوري، او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک یا خوراکي موادو ویش، بیړني حالات کې هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د هغه د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو، او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړې ده ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغې کې ګورو چې څوک ډېر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغو ته موږ بیا کومک ورکوو.
حبیب زای صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو، یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راشي بیا موږ هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم د زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکین د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا 600 کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالی سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالی نو خپله اوتومات ډکېږي، چې ډکه سو خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي، بیا چې کله خالی سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلا پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او غو ولایتونو کې د خزینه او د پاره او د بیوزلو خلکو د پاره دوامدار انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زمنګ کار وس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغه سي افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي. په جرمني کې هم ځینې بنسټونه ست چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښیګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین او اصول مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مختلف شي، او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده، چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي کولای شو چې هغه موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دینې هغه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي. بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه سي چې ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي شروع کړی دی که نه دی کړی. تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کېږو ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې موږ د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دی هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلی حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت ترڅنګ دغه سی خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله. په دغه اضطراری حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼي؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه.
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه. لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسسات و چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سوه. هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو. خلکو ویل چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائدہ نه لري چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غمدان دی چې په خیرات مختصوي دي. دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسسات چې کومکونه یې کړي دي، او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا د ځاین انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځاینه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو. دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي. دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې، حبیب زای صاحب، کله چې په یوه هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هیواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
او ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اووه اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ اخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا هغه کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغه سي د ناوړې استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندي وایي؟
او موږ یو هغه لرو د بس پنې راټولولو پالیسی لرو. هغه کې دغه شیان ټول هغه دي، حل دي. څنګه چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي. او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا د ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین د انټرنیټ د لارې بس پنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بله، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي.
تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړه. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورزی هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوالو خلکو سره منګه هغه مشرانو سره یو ناسته کو، مخکې دې چې منګه یو سروي وکړو یا معلومات راټول کو. هغه منګه هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغې کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلومات دي، منګه یوازې شمېر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او منګه تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچېرې یو څو یو کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې که مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي، مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته منګه ته چې سروي په برخه کې چې معلومات پکاري، یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخت ډوډۍ خوري، صحي وضعیې څنګه ده، دا شیانو منګه پوښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو. هغې کې منګه اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغه برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي. او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو، هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو $1,000,000 کومکونه افغانستان ته راجلب کړو، د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې، او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپنګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړې. له تاسو مننه اوریدونکي، تاسې کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واورئ. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
Thank you. دمن بنشی دبی و فاجن کو مکہ و یارینو دا قن یوم کی دنا خندا دا ارسڑی سرلری دا قن یوم کی دنا خندا دا ارسڑی سرل ویم ستی اکڑما چبی گلا خندا کوی ما چی سی دینا ری دے اپلا بلری